پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دوستانو، د ازادي راډیو د غرمنی خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د سولې شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځوابه هرکلی وکړ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په دې خبرونه کې په دختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن په موافقه او په دې اړه خبرو شو ریپورټونو د غراس د خلکو نظرونو ته پام کوو او وروستي معلومات او تفصیل در سره شریکو. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. او لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي.
امیدواری ما ای است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
نوی زموش هیله داده چی پا افغانستان که ده اوربند دوام ولرو، ځکه ده افغانستان ده خلکو هیله ده چی جګړه ختمه سی. هیله ده ده اگم ده حکومت او طالبانو ترمنځ ده مخامخ خبرو ده پیل او ده باور منستقبلو لپاره مهم اقدام وی. چو سش کال پا افغانستان که ده دایمی سولی و ثبات و پیل شاهد اوسو. وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې عملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دغه راز د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې نور تخریبکاري ډلې دغه اوربند ته زیان ونه رسوي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي او د ناټو پوځیان دېره دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د بې قید او شرط اوربند پیشنهاد وکړ. ولسمشر غني ویل چې دغه اوربند به د روژې له 28مې د اختر تر 15مې پورې نافذ وي. ولسمشر غني ویل د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته روان سو. د افغانستان جمهور ریاست نن په یو اعلامیه کې وویل چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان اته دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې راځي. د کندز د قلعه زال ولسوال وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 سرتیري وژل شوي دي. ولسوال امام الدین قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی پر څلورو پوستو حمله کړې وه چې درې پوستې ونیولې. زموږ 25 سرتیري شهیدان کړل. د دښمن هم اته کسان وژل شوي دي او نه تنه یې ټپیان دي. د قلایزال ولسوالوی سیمې ته د تازه دم ځواکونو له رسېدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلی دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغو ونه سي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي راغلی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جیوه سرمشریزي په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیوه په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي تر سرمشریزي دمخه موافقه وکړه چې دغه ګروپ ته د روسیې بیرته راتګ به تر هغو ونیسي چې د اوکراین د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی. روسیه څلور کاله د مخه وروسته لاغه له دې ډله بېله سوی چې د اوکراین د کریمیا سیمه یې الحاق کړه او د لویدیځ د ادعا له مخې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته لمن ووهله. په هغو جګړو کې تر 1300 ډېر کسان ووژل سول. د جرمني صدر اعظم ویل په اروپا کې دا نظر پر ځای دی چې روسیه باید په جیوه هیوادونو کې نه وي. دغه ورځ د ایټالیا نوي صدر اعظم وروسته پر ټویټر د مذاکراتو میز ته د روسیې د بیرته ګرځېدو غوښتنه تکرار کړه. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسه کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حملې د پلان په شک نیولی دی. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پرون ناوخته دا خبره وکړه. د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دغه دوه کسان چې یوې نارینه او بله ښځه ده د ناټو په مشرۍ د کاسوو پر ځواکونو او عمدتاً ملکي اهدافو د تروریستي او ځان وژونکو بریدونو پر چمتووالي په ټلیفون کې خبرې کړې وې. د اعلامیه په حواله دغه کسان د چهارشنبې په ورځ توقیف سوي دي. ویل سوي چې نارینه مشکوک د بلجیم طبیعت لري او شپږویشت کلن دی چې پلازمینه پریشتینه ته نږدې یې له نیول سوي ښځې سره چې عمر یې 15 کاله ښودل سوی ژوند کاوه. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر وایي دغه سړي په بلجیم او فرانسه کې پر عامو ځایونو هم ځان وژونکو حملو ته چمتووالی نیوه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن پیشنهاد ته ځواب وایو او د سولې شورا د طالبانو له دې ځواب چې وایي د اختر په درې ورځو کې به اوربن ته درناوی وکړي هر کله کوي.
هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړي قدمونه وي.
د چارو کارپوهان وایي که افغان دولت او طالبان دواړه د اوربند ته درناوی وکړي او له دې اوربند په لویه پراخه او لوی اندازه ملاتړ وشي نو دا په دایمي اوربند هم بدلېدای شي. په روانه خبرونه کې د اوربند اعلان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه د توافق په اباب د افغانستان د خلکو نظرونه او تبصرې هم در سره شریکو. د کابل چاپ رسپانه ته کتنه لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې نن د ازادي راډیو د دریو همکارانو چې د کابل په ځانوژن کې بریدونو کې شهیدان شوي سلوېختی ده
د له قومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یوالي سره د افغانانو د وجلو مخه ونیسي.
قبل از اون که از شما عزیزان خداحافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
عباد الله حنانزه او سباون کاکړ چلوي خرزي وړاندې په کابل کې په انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کوي. د یاد شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې موقتی اوربن کېدای شي په دایمي اوربند او حتی په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو بدل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي دواړه لوري باید پاملرنه وکړي چې اعلان شوی اوربند د ځینو شرغوښتونکو ډلو کړیو لخوا زیانمن نشي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې کله دې ګام سره په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې موقتی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. ښاغلی طاهری وایي چې دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي چې ښې نتیجې لرلی شي.
لمنیو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات ترڅو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشویش انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید شي.
طالبانو د حکومت دی وی اونې دور بند لیلان ورسته دی وی اعلامی لغ پرولو سره خپل جنگیالو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند مراته او د افغان ځواکونو پر ضد د تاروزی بریدونه ودروي. دغه ډلې په نننې وخت پر شوې اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلې دي. طالبانو داسې مهال د جګړې دور بند دریز اختیار کړی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام له لارې د روژې له اوویشتمې څخه د اختر تر پنځمې ورځې پورې د یو اړخیز اور بند اعلان وکړ. ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو برید نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعده ډله او نورې وسلهوالې ډلې د اوربند په اعلان کې نه دي شاملې. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلهوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کېږي. د وسلهوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او د هغې ډلې پر وړاندې د ولسمشر غنی دریځ له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. سیاسي ګوندونو ځینو ډلو او عام خلکو تر دې په پراخه کچه هرکلی کړی، خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په څېر ځینو بیا ویلي چې دا اوربند ناوړه او خونړۍ پایلې لرلی شي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لوریو لخوا د اوربند اعلان خورا نیک ګام بولي، خو وایي چې مراعات یې مهم او حساس دی. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په فعال نیک ببینیم که امیر آتش بس سه روزه بالاخره به آتش بس دائمی مبدل شود، اونا منعیس یک شهروند کشور بیاین دی جنگ دست بکشن، نیروی امنیتی مامادگی خاص خواهد داشته باشن، از نام طالبان بابا کسای دیگه سوء استفاده نکند. کسانی هستن که میخوان که میفضای صلح بین طالبان و حکومت برهم بزنن.
د افغانستان د سولې د عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربند له پریکړې او اعلان ملاتړ کړی او دا کار یې په هیواد کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د اوربند په اړه د افغان حکومت غوښتنې ته د طالبانو له مثبته ځواب هرکلی کړی دی. په همدې اړه د چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند له ټینګښت سره د چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دا پریکړه ښیي چې د افغانستان د سولې لار موجوده ده. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موقتي اوربند څخه ټینګ ملاتړ او د دوام غوښتنه کولی شي سولې ته د وسلوالو او حکومت تمایل لا زیات کړي. له ښاغلي لیوال سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د اتو ورځو حکومتي اعلان پر وړاندې د طالبانو د درې ورځني اوربند اعلان څه سیاسي ارزښت لري؟
زه فکر کوم چې د وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظر ډېر مهم دی او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کېدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته تمایل لا پسې زیات کړي.
په دې معنی چې دوی نه ښه پریکړه کړې، هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوې او یا رد کړې وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، د اقل د یو شمېر انسانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل دغه پیغام ته او دغه سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم هغې لرې دا
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه. نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په دوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
د افغانستان خلک دغه ډلې هم شي همدلی شي. او هر لوری چې غواړي په سیاسي فکر کې ناکام نه شي، خپله باید شرط ځان درلودلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند د موافقې په اړه مو د چارو د کارپو او لیکوال عبدالغفور لیوال څرګندونه واورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کونړ د کرنې ریاست وایي په روان لمریز کال کې به د کبانو د روزنې لپاره 40 فارمونه جوړ شي. د کرنې رئیس انعام الله صاحب نن ازادي راډیو ته وویل په دغو فارمونو 40 میلیون افغانۍ لګښت راځي. نوموړي وویل دغه پیسې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکول کیږي. د کونړ د کرنې ریاست چارواکي وایي د دغو فارمونو په جوړېدو سره به له بهر نه واردونکو کبانو ته اړتیا کمه شي. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا دا مهال د کبانو د روزنې ډیر فارمونه په کابل، بلخ، هلمند، روزګان، کندهار، فراه، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې جوړ شوی چې شمیرې سلګونو ته رسیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي ناامنۍ د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کړی. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ناامنیو له امله ډیری سوداګر اړ شوي چې خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. نوموړي وویل کچېرې حکومت په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونه نیسي، سوداګر به زړه ښه نه کړي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د نجیب الله په نوم یو افغان سوداګر د پکتیا په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاد سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو وی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 9 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ.
له ناجي صاحب مو د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورېدل. اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د نړۍ نورو لویدیځو پیاوړو هیوادونو د ولسمشر ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې روسیه دې بیرته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل کړی شي. اجمل ان را سره په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې ده. ان صاحب، د ترامپ د دې پیشنهاد په اړه چې روسیه دې بیرته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو په ډله کې شامل شي، د ډلو د مشرانو غبرګون څه ډول وسی ویلې دي؟
مننه مراد صاحب. په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې هغه هیوادونه چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله یا جی 7 کې شامل دي، دوی عکس العمل خودلې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي تر څو پوري چې د اوکراین په ختیځ کې په کړکیچ کې د روسیې له پلوه مثبت پرمختګ را نوړل شي، دا ممکنه نه ده چې روسیه د بیرته په دغه مهم صنعتي ګروپ کې چې اوس پکې وه هیوادونه دي شامل شي. همدارنګه د جرمني صدر اعظم دا هم ویلي دي چې مخکې له دې غونډې نه په اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې مشران ټول په دې باندې موافق و چې تر څو پورې چې په اوکراین کې د روان کړکیچ په اړه د روسیې لخوا پرمختګ نه وي شوی، روسیه باید دغه نړۍ چې د سترو اوو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل نه کړی شي. باید یادونه وکړو چې روسیا څو کلونه مخکې، البته څلور کلونه مخکې وروسته، له هغې د نړۍ د چې هغه وخت اته ستر صنعتي هیوادونه و له دې ډلې وایستل شوه چې په اوکراین کې د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړله، او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. په داسې حال کې چې د مرکل د روسیې د بیا شمولیت مخالفت کړی دی، د اروپایي ټولنې یو بل غړي هیواد ایټالیې صدر اعظم جوزف کانتا ویلي دي چې د ترامپ د وړاندیز ملاتړ کوي، او روسیه باید بیرته دغه ډله کې شامل کړی شي او د خبرو اترو په میز له دوی سره شریک شي. ترامپ مخکې له دې نه چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو دغه سرمشریزي ته ورشي، ویلي و چې کیدای شي دا په سیاسي توګه یا سم وي یا سم نه وي، خو موږ روسیې ته اړتیا لرو د دې لپاره چې د نړۍ په مسایلو خبرې وکړو چې بیرته په دغه ډله کې شامل ای. د اروپایي ټولنې ځینو مشرانو بیا په د اروپایي ټولنې همدارنګه کاناډا مشرانو د ټرمپ په دې وړاندیز باندې حیرانتیا ښودلې ده. په دغه سرمشریزه کې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ روانه ده، یو بله مسله د ولسمشر ټرمپ لخوا په وروستیو کې په خپلو یو شمېر متحدینو په وارداتو باندې د تعرفې لوړول هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه عکس العمل ښودلی دی، ویلي دي چې دوی له امریکا سره ډېره ښه راکړه ورکړه درلوده، او هیڅ ډول دلیل نه ویني چې په کاناډایي صادراتو په ځانګړې توګه د سټیل او اوسپنې دي تعرفې لوړې کړی شي.
ډېره زیاته مننه اجمل اند. وامورېدل دوستانو چې د نړۍ یو شمېر لویو لویدیځو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دا پیشنهاد رد کړی چې ویلي دي روسیه دې بېرته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و په ډله کې شامل کړی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند د موافقې موضوع ته راګرځو. لکه څرنګه مو چې د خبرونو په سر کې واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د اختر په دریو ورځو کې به اوربند ته درناوی کوي، او هیڅ ډول تعرضي عملیات یا بریدونه به پر افغان امنیتي ځواکونو نه کوي. زمون همکار یوسف خان زدران د دې اعلان په اړه په ځانګړي ډول د طالبانو د اعلان په اړه په ټولنیزو رسنیو مطبوعاتو دغه راس په مدني ډګرونو کې د خلکو فعالانو نظرونه راټول کړي او را سره شریکوي. زدران سه مهرباني وکړئ.
بلې مراد صاحب، هغه سې لکه د دې خبر په اړه پخوا هم جزئیات خپاره شو که د افغانستان په چاپي الکترونیکي او ټولنیزو رسنیو یو څه نظر وکړو، نو د اوربند اعلان وروسته په دې برخو کې خورا زیات پیغامونه لاس په لاس شوي دي، او خلکو په دې اړه باندې خورا زیاتې لیکنې کړې دي. خلکو په خپلو فیسبوک پاڼو او ټویټر پاڼو د سولې د اختر په اړه لیکلي دي، او همدارنګه د سپینو کفترو عکسونه یې جوړولي دي. تر څنګ یې ځینو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې هلته افغان ځواکونه او د سپین بیرغ لرونکي وسلوال یو ځای ښکاري، او یو بل باندې د تعرض نه کولو یو بل ته وایي چې ډاډمن اوسې، موږ تاسو ته څه نه وایو. ځینې بیا خپل احساسات لیکلي دي له ډلې چې ما د ځینو نظرونه لوستي دي. د اجرایه رئیس پخواني ویان جاوید فیصل لیکلي چې دولت او طالبانو ترمنځ اوربند بېساره او د سولې لپاره مهم دی. دا په تېره یوه نیمه لسیزه کې لومړی ځل وي چې افغانان د اختر ورځې په خوښیو سره تېرې کړي. بل یو فعال خوګیانی رحیم الله په نامه یو کس لیکلی دی چې سګانه اختر په ګډه لمانځو، کاش دا هم پلان شي چې طالبان او افغان ځواکونه یو بل ته د اختر مبارکیانې غاړه په غاړه ورکړي. د شفیع الله سعادت په نامه یو بل فعال لیکلی چې د ژوند تر ټولو ښکلی عاجل خبر، طالبانو ټول افغانستان کې د اوربند اعلان سربېره یو قدم نور هم مخته راغلل، او خپلو زندانونو کې د یو شمېر بندي حکومتي عسکرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د لیکلي چې موږ د افغان حکومت او طالبانو اسلامي تحریک د داسې سالم رقابت هرکلی سیالی او دوام غواړو. یو بل فعال او لیکوال عبدالملک عاصم لیکلی چې د اوربن له خبرو وروسته ځینې ننګونې هم شته. د ده په وینا لومړی باید افغان دولت او افغان طالبانو ته پکار دي چې په رښتینې ډول خپلې ژمنې عملي کړي او خپل واک او ځواک د افغانستان خلکو ته وښيي. د ویلی دی چې دواړه غاړې د ملت په رښتینې ډول ډاډه کړي چې د دوی د سولې دغه لنډمهاله اوربند د دوی د ټولو کوچنیو ډلو او افرادو لخوا د درناوي وړ دی. دواړو غاړو ته مضر عناصر شتون لري او هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د خلکو لنډمهالې خوښي او رامنځته شوی باور زیانمن کړي. یو بل لیکوال فعال لیکلي نجیب ننګیال په نامه چې درې ورځو کې د لسګونو افغانانو ژوند ژغورل کېږي. ده لیکلي چې ای کاش دا اختر هیڅ پای ونه لري. په آخر کې چې یو بل کس د زیارمل په نامه په شعر خپل نظر څرګند کړی، د ویلي دي چې ژونده که قبوله مې دعا تر ذوالجلال شي، درې ورځې اختر دې پوره دیارلس سوه کاله شي. بلې مراد صاحب، د ځینو هغه فعالانو یا لیکوالانو نظرونه وو چې په فیسبوک کې خپاره شوي دي. خورا زیاتو افغانانو په دې اړه باندې خپل احساسات څرګند کړي، لیکنې لیکلي دي. ولې خپرونې وخت به شاید همدومره وي، نو په همدې اکتفا کوو.
ډېره زیاته مننه زدران صاحب، واقعي هم ډېر ښکلې برخې راخسته وی کورم ودان. دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربن په توافق باندې ریپورټونه، مرکه او د غراس د خلکو نظرونه در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن شنبه د جوزا د میاشتې 19 نیټه د ازادي راډیو د ځواني مرګو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی د شهادت له څلوېختې سره برابر ده. د ثور په 19 نیټه د ازادي راډیو دغه درې خبري اعلان د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي راډیو نن د خپلو دغو همکارانو څلوېختې د قران عظیم شان په ختم او خیرات سره لمانځي. دوی وایي چې همکاران یې نه هېرېدونکي دي او یاد به تل ژوندے پاتې وي. اجمل تورمان پہ رپورٹ برابر کړه.
نن د ازادي راډیو د هغو همکارانو یاد تازه کوو چې پوره سلویخ پرځې مخکې د کابل د ششدرک سیمې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول.
د لقومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یووالي سره د افغانانو د وژلو مخه ونیسي.
قبل از اون که از شما عزیزان خدافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
سباون کاکر د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست و عباد الله حنانزه د زهر و کاروان خبرونه یو تن جوړونکي او فرشتي محرم دورانی نوی غختل چې د ازادي راډیو د کورنۍ غړي شي او د خزو خبرونه جوړ کړي. دوی په تاند ځواني کې د خاموشانو دنیا ته ولاړ. په کابل کې د ازادي راډیو همکارانو د دوی د شهادت څلوېختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ونمانځله.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې شهیدانو بخي، خدای دوی ته جنتونه ورکي، خدای دې متبقي مونږ لغه موساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زموږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی د نور لغم وساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه شي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.
په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومن وایي چې شهید کاکړ، حنانزه او ځواني مرګ دورانی به کله هم له دوی هیر نشي او یاد به د دفتر د همکارانو ترمن د تل لپاره ژوند دی.
دا د سه همکارانو چې هیڅ کله به د دې تشه ډک نشي، ځکه هر انسان کا د هغه ټولنیز ژوند وی کا هغه په کاری ماحول کې وی خپل ځان ته خپل ځای او خپل ارزښت لري. نو دغه ارزښتونه او د دوی ځای به د تل لپاره لمون سره خالی وي. دې لمون نه هیڅ کله نه هیریږي. د دې هر شیبه چې مون سره تیر کړه، د هر خنده، هر هغه تبسم چې د دې په مخ باندې به وو، هغه زمون په مخ کې د لا هم د زمون په افکارو کې، زمون په خاطرو کې د ژوند دي.
د ازادي راډیو نور همکاران هم همدا خبره کوي.
ابراهیم صفیم د ملټی میډیا برخه کارکونکې، هغه همکاران چې زمون په دغه پیښه کې شهیدان شول تقریبا سلوي خروجی کیږي، خو ځای خالی دی. خدای دې ورته جنتونه نصیب کړي.
ناجیه سپایم د ازادي رادیو خبریاله زمونږ د همکارانو نن سلويختم اورز د خو د دوی یاد بتل زمونږ پزلونو کې باقی پاتې وي د غوی یادونه تل مونږ زوروي او هر وخت چې دفتر ته مونږ راځو د غوی تشه مونږ ډیر زوروي په پاک دي غوی ته جنت فردوس نصیب کی او کورنۍ ته د سر صبر ورکي
په افغانستان کې روان نامنې چاودنو او انتحاري حمله د سباون عبادت او محرم پشان د بشمیر روزوانانو ژوند ورنه خسته او د دوی کورنۍ دوستان او همکارانی په ویر کې نیولې دي. دوی مرګونو او غمونو ستړي کړي او په خپل هیواد کې د امن سولې او خوشحالۍ غوښتل کی.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې ارګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 1 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یو پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې شایي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن وو. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوانو ولیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي او سره لدی چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند وو، خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا زاهد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي. وسلوالو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هر عملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دغه غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د کندز د قلیزال ولسوالوي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 سرتیري وژل شوی دی. ولسوال امام الدین قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله وشته ده. د قلیزال ولسوالوي سیمه د تازه دمه ځواکونو له رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدل دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیو هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریزي په پایل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي تر سرمشریزي د مخه دا موافقه کړې ده. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسې کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حملې د پلان په شک نیولې دي. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پرون نوښته د خبره وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او لیکه هلی ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمې یو پاکستانی د نشي موادو شبکې د رهبری په تور په عمری بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان په نوم پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشه یي موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لاري امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشه یي مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول او بیا به له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنگي ډلو ته ورکولي چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. پر شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نورو ولایتونو کې 33 عملیات کړي چې په نتیجه کې 40 کسان تر 452 کیلوګرامو زیاتو نشه یي موادو سره نیولي او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. له نیول شویو کسانو څخه تر 2 کیلو او 802 ګرامو ډیر هیروین او 345 کیلوګرامه تریاک نیول شوی چې په هیواد کې دننه او بهر ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 150 چریو ځمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاکه کړې ده. په تیره یوه اونۍ کې تر 300 زیات قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 14 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاقو په 14 قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر شل کالو پورې بندبندي محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تیره یوه اونۍ کې 33 کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په 22 عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څیړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند ته قاچاق کړي.
له دې کسانو سره 9.5 کیلوګرامه هیروین، 2540 کیلوګرامه مورفین، 15.90 کیلوګرامه تریاک، 450 ګرامه شیشه یا کریستال او 15.25 ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي. او د نوې ورسته په خداده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان محمد ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو 133 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې په مستقیم پرواز کې د هندستان ډهلی ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 15 ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو 23 کسان نیولې چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاري د نشي موادو د قاچاقو ډیروالی
شبکې پیژندل شوې دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د محتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنې اخیستل کیږي، په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې محتاج مېرمنې د غمجن ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیگرټې؟ زه خو د سیگرټې عمرې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووها.
نه 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 وهم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې لسګونه تنه په دې تور نیول سوي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندوستان ته نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوي ازادي راډیو ته وویل چې د
مافیایی ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاک ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاقونکو د 15 لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا یې په بېلابېلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 80 کسان په دې تور نیولي چې تر 15-80 کیلوګرامه ډیر هیروین یې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کول. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. ښاغلی بهاوی وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمې اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د ښاغلي بهاوی په وینا دا شبکې د خلکو له بېوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بېوزله خلکو په واسطه نشي مواد بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیا او ډیر قاچاق کوونکي مو ونیول چې ډیرو یې نشي مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته یې قاچاق کول. یوازې هند ته د نشي موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته یې نشي مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. څه موده مخکې مو یوه لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
ښاغلی بهاوی زیاتوي چې د نشي موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه مهال ونیول سول چې د ځینو قضیو د څېړلو پر مهال د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځانګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. د ښاغلي بهاوی په خبره د هوایي ډګرونو له لارې د قاچاقونکو زیاتوالي ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول شوي 80 کسانو کې 15 تنه یې د پولیسو منصوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشي موادو قاچاق ته مخه کړې، د نشي موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشي موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشي موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
شبکه شناسته
شو د ارتباط دا شبکې پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشي مواد له افغانستان څخه هند او بیا د هند له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایي او عربي هیوادونو او آن امریکا ته انتقالیږي. د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته د نشي موادو قاچاقو د ډیروالي له امله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلي ته مستقیمي الوتنې ځنډېدلې وي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشي موادو د قاچاقو پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز ترنکو چې د هوا له لارې د نشي موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسو پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولیو او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشي مواد دي چې د تاریاکو او هیروینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې پخوا د یو ضد درد په اساس د استفاده درلودې، ولې اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط د درملنې په برخه کې کاري؟
بعض کسان چه مغزی زایات لری، مثلا هم اعتیاد لری پا مواد مخدر که هم توبرکلوز لری، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دو پاره موش استفاده که و دوی خپل کار که، مثلا موش کراونگ وایو چه کراونگ یا اشتیاق ده مواد مخدر ده دانه لری، او فوریا چه ده یا کاذب خوشی ده دانه لری، نور درد نلری، پا دیر راحتی دا کسان پریز دامه ورکه.
یو سړی که خپل معتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا پدی مریضی که چون دا یو روانی مریضی ده مسئولیت نلری، باید موږ نور خدمات هم دوی ترزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه که استفاده کیږي، یو یه در زهر استلو دا موج استفاده که و چه دادی مخدر توکو زهر پاک شی دا تقریبا 15 ورځ استفاده که و بعضی مریضانش دا مزمن مشکلات لری نسی که ولی چه دا کاملا ترک و پریز بکی دا بیاد بعضی مریضان موج لرو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی، بعضی مریضانش دا چه ترش پاک میاشت تر یو کال میتادون اخلی بیا قرقرا دا کمهی کاملا دا مخدر توکو پاک اخلاسیش.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي، داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادی او روانی مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون او پریخودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
لته وخت راځي په افغانستان کې له میټاډون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کیږي په افغانستان در رواج شوه، یو پروژه اول مو شروع کړ، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په 4 ولایتو کې د امریختیا زرد ده شروع کرده.
د دې نتیجه څومره مؤثره و؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کرده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکی چه پر هر درملتون پیدا بشه، ولی اغا مریض چه نقصه لره دا تازه بشه.
چه فکر کوئی که دا خصوصی سکتور تا وسپارل چی یا عام و خلکو تا وسپارل چی نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پا دی خاطر موج تروس دیر محافظه کارانا پا دول که دا شروع کرده، موج اول غوارو چه شفاخانه دا پاره خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا وروس تا چه دا دی شفاخانه نتیجه وگرو که کنترول آسان و بیا در ملتون تا اجازه ورکو.
آیا پا دغو درملو هم سړی معتاد که دلائشی؟
دا سنگرانی نسته چه دا اعتیاد ولره، ولی نگرانی دا دی چه هم اخپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده و که هم دا چه دبل سی بیا دی تا یا مشکل جوره جه.
سره لدی سی دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواری واچ سی و، ولی دومره ناوخت دلته رواچ سو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان دپاره میتادون وارد که او مصرف بکه. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیف دی، اتا پیسی نلری، توان نلری چه پرداخت بکه او دا
چمره لگه داری؟
دیو مریض دپاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا دا پا کال که تمامی جه.
چه دول معتادین دا میتادونو درمل کارولشی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پاره وست به افغانستان شروع سویده، شز کچنیان دو پاره میتادون نورکه. میتادون یوازه ده آب یاد چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پاره لکه چرس ده ایس گتر نلره یا بدیل نسته ده.
د میټاډون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتادې میرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، لخپل اولادونو سره په یو داسې کور کې وسیږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. د نشه یي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د سروې له مخې د محتاجینو په سلو کې نږدې 15 دي. له دې ډلې څخه یوه هم میرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنۍ یې هم شاور ګرځولې ده. میرمن خدیجې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
خدیجه سره له دې چې 22 کلنه ده خو مخ یې ګونځي ګونځي سوی او له ظاهري څیرې څخه بډوی ښکاري. د بلخ ولایت دا میرمن چې د دوو ماشومانو مور ده د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له څلورو کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل
خوان مې په نشو اخته و. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده کنه طلاق درڅخه اخلم، خو ده نه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده طلاق یې نه راکوه، زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجې میړه تر نشې مخکې پنچرماین و. د کور ګزاره یې ښه وه، خو د نشې خړ سیلاب یې هر څه ځینې یووړل او دوی یې پر سپیر ډاک پرېښودل.
تر نشې مخکې مو ژوند ښه و. د میړه مې کار جوړ و، کور ته به یې هر څه راوړل، پس انداز مو هم کوه. خو کله چې نشو ته مخه کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل، اوس هیڅ نه لرو. څه چې لیوره مې راکړي هغه د دې له ویرې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړیستلې، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کې یې مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولې دي، تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري، بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالت ډېر خراب شو د لیوره کور ته نږدې مو ځای ونیو. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه ماشومان به مې د لیوره ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر یې وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو ان په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ و. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خوان مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکټر ته د وړلو واس درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته یې سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډېر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله. لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه و، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطره نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
د ارواپوهانو له نظره په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ورو ورو د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تکژړ او کمزوري کېږي چې بیخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولي په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانه، دا زما باغ دی، بس تا غوندې اران راځي او دلته میله کوو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه له تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډېر ښایسته باغ دی، څومره ښکلې ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډېر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډېر راکړه.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو. باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ هم ولی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس اخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی یې، نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي. دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کی نه مانی، راځه چې غږ ونیسو.
نه نه، غږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
لیو انډیوال سره میلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو 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 ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا دی تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړي.
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته یې راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژېړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال سمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې، بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټی کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی، انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي، که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم، خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم، پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.